خلک ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت امنیتی مرستیال وای چې بغلان ته تللی او هلته د پولیسو نوې مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وای چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناتو عمومي منشي لدی چې ترکیه بل روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندیشنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندیشنه لري. په پا پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حمله پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتیدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس تعفی په یو فرمان کې هغوی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسې دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیلي توګه لوستل شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه صاحبای تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشحاله اوسه اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کړو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتې ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم. او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر، خیرات، عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې. او د روژې د فرضیت لپاره لومړنۍ ټکه د انسان سالمیت خودلې چې انسان باید سالم ووسی. کچیرته موږ تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وای کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغه یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمی اضافي وازدې دي، د دې یوولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګرجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولو روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دی نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو، یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه، هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه، دا به ځي دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه، حتی د دماغي حجراتو د تازه والی او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی وي، چې هغه ته اتیروسکلروسس وي، رګونه سختيږي او د مغزي سختو لامل ګرځي، دغه رګونه راویلې کوي، پاکي تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمین کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتېږي، نه یو خو زمونږ او ساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که ته نظر ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان بشي. ځکه چاغښت خپل ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکی ناروغي رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. کچیرته په تنفسي سیستم باندې موږ تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وای هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کی، وای هغه چې د شپې له خوا خریږي او یو چې زه خپڅه کالرم سامي بنديږي، نو هغه اضافي واز دي چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټول شوی دي، دا به ویل شي او دغه ناروغ به د هایپو وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغي دي چې خپڅه کا ورتوي، د دې څخه به خلاصي عمومي. کچیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وای، هغه کسان چې یو میاش په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایطو په نوم یادیږي، د یو ګول سمیاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ بلوړی، ترایګلیسرید بلوړی، کولیسټرول بلوړی، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناساپی حملو څخه مخنیسي، د زړه د مړینو څخه مخنیسي. او کچیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پخو کم رګونه چې دي په هغه کې د غوړو راټولېدل، د هغه د تنګوالي لامل ګرځي چې د ډیویټي په نوم باندې دي، کې ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصيږي او د پخو د رګونو د ناروغي څخه مخنیوي کیږي. کچیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه میده سلیرش ساته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لک خوراکم د حد زیات کو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حد زیات کارو کی، دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو گروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، د خپل میو آمادګی د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو مېدی ته سکون ورکړئ، آرامش ورکړئ، د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمی افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کېږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کېږي دا دمه کېږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیرو خورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو شرایط ایښی دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیاتي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ، د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه هم باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، مو مسایل ته تاسو اشاره وکړه. اوریدونکو،
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان، مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کیږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
شیر احمد خان، کوشش خدا وکړه چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید په روژه کې خو چون پیشنمی که د وخت را پاسیو گوش پیلند دی ورځ یوګ دی دی خپل به خوبی هم د سردردی لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتی د ګلوکوز د سبه د کمخ سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه مات، په خرما کې حکمت ده، په هغه کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبي ګو د مين جیران ته داخليږي. نو د خرما ماتی دو سره به هم د د سردردی لمنځه لاړ شي. بل په زمين کې کوشش دی دا وکي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 14-16 ساعتو لپاره دا هم د سردردی لامل ګرځېدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هغوی چې سیګریټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشې توکو روږد دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راون غاړی، او د نسوارو، سیګریټو او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونی ته ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار ستاسو خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را اغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدوار شوزي، پته خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال. ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، خځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه، نو که په دې اړه توضیحات ورکړي چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
پستر ګورې د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتی او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیف وي، کمزورې وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي، او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپله کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو 15 الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړوي او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکالو لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې داغې د کمښت لامل وګرځيږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل مالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري، د نږدې نه د عمومي وضعیت پر ځای بکیږي، حمل به ارزې بکیږي، تلویزیونی معاینات به ورته کیږي، د هغه نورو سبب به ډاکټر تصمیم نسی چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډیر مننه ډاکټر صاحب اقبال. راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي؟
ډیر زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وای چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مراوړئ؟ څه چې روزمره ژوند کې پخیږي، خدانه کمرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې د یو نه تر دوه پورې کتغونې انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري، او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی. اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاړه ساعته دې دمه کړي، او موږ او تاسو یو دم یا د یخ شړومبو په واسطه، یا د یخ شربت په واسطه، یا د یخ اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو. وای تاسو په ډیرو یخ اوبو باندې روژه مه ماتوي، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوي، هر څه چې کوي اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړ می اوبو نه کار واخلئ، یو غړپ کوي خرما وخورئ، روژه ماته کوي. د دې نه وروسته وای تاسو کوشش دا وکړئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وبشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کوي، یو مړی نیمه ورسره وخورئ، لاړ شي خپل مونځ مو کوي، که نفلونه کوي، که دغه کوي، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حده زیات زر زر خوراک کوم، په دې خوراک کې ډیر سره کړی وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده، او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخه درجه لوړه تللې ده، د اوبو څښاک په کې ډیر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد وویل زما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي، کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پښې سست شي، یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځيږي، او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مونستر پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي، وای څنګه ولا زه خود خوځیدونه وتم. نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفه سره وخورئ. په همدغه ځای کې ځنې پښتنې نورم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډیر زیات مهم دی، وای تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبو وڅکئ، دا سینه چې پتا سو مندمره فشار راشي چې بیم ترخی او بخلی ترازی تنفسي ستونزې درته پیدا کی پزړه باندې فشار راوړي د خپو د زړه سستواله درته پیدا کی تاسو وای تر سوچ یی خوسه یو یو ګلاس هغه کو بس کای چایس کای شربت کای نظر اقتصاد ته نظر هغه موجوده ته محیط ته فرق کای بل وای تاسو کوشش وکای چې د روزه مات نه ورسته درې ساته چې پوره شو قدم وهای چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې مونږ او تاسو خوړل دا هضمیږي دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي په ډک نس باندې مووی د کېږي چې همدغه د ډک نس ودی کېدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس یعنی ترخی او بیرته خولې ته راځي د مرې د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیف لامل ګرځيږي په زمین کې وای تاسو روزه ماتي نو وروسته پاسيږي ورزش وکړي ورزش په کله کوي د روزه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر 3 ساعتو پورې موجود وي د 15 دقیقو نه نیول تر 1 ساعت پورې نظر شرایط ته خويندې باکسر دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو حتی په خپل کوټه کې قدم وهای په حویلۍ کې قدم وهای وګرځيږي او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ منظم کړئ په همدغه جریان کې چې تر سو تاسو او د کېږئ په مناسب اندازه سره مایات واخلئ نو دا به دا کومک وکړي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي
او ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمنګ ملمه دی او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي بل اوریدون کې توار ورکو مهرباني وکړي
سلامونه تاسو او ډاکټر محترم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد هم زده
وعلیکم السلام شمشاد خان مهرباني وکړي خپل پوښتنه هم وکړي
ډاکټر صاحب محترم څه مدد ستنه د هيا پروژې کې دروازه ما په خبرت راوي په خپل د دې لامل نه ګرځي چې تاسو پروژې ته د پروژې ته یو څه ضرورت پیدا نه
ډیره په زړه پورې پوښتنه غلی شمشاد خان وکړه تراوی خو بهترین ورزش ته ځکه کچیرته مونږ او تاسو د مانزه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره کو د ملا دردونه لمن زوړي د ولو دردونه لمن زوړي د زنګونونو دردونه لمن زوړي او حتی د عضلاتو کم دردونه چې رامنځته شوی دي دام لمن زوړي تراوی بهترین دو د تراو نو ورسته که پس ورزش کې نو غوړي لا غوړي ډیر خدای نو تراوی منځ او ورزش چې دی د خپل د غلری نو کچیر تاغه کسان هم تراوی وکي او هم ورزش وکي د دوی بدن ته بلا ګټه ورسیږي او د تراو سره سره د شپې کچیر ته نور نفلونه موکي تهجد موکي نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي زی طرفدار مو خدای دې مونږ تم دا وسره کی
او من ډاکټر محترم روژه کې ځنی وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنه لرئ
وګورئ ځنی کسان د روژې په جریان کې یا سردردی کیږي یا بیشیمه کیږي یا وای چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کول قدرت او توانایي نه لرم دلته ځنی مسایل دي چې زمونږ ټولنه ډیره غریب او فقیره ده اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي وای کوشش ته دی وکړي چې د روزي په جریان کې دی په سر باندې سپین ټوکر او چې د سمال واچي بل خبره ده د کسوري ته چیرته سوري ولري اکثرا سوري ته دی کینی بل خپل خوبونه دی تنظیم کی پروژه کې خو چون عبادت زیاتېږي شپلند وی پښنمی تر پاسېدل او بیا بیرته د سار منځ نه ورسته یا څوک وي د کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه نو خوب ګډوډیږي کچیرته وي دوی وکولې شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کی نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي او په زمين کې یو شي چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم هغه د زیاتو مایاتو چخاک دی د زیات چی په پښنمی کې چې څنګه راپاسېږي دلته بل پښتنه مطرح کیږي چې باید په پښنمی کې روزاتيان سوخري دا ډیره بارزه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره لمنځه ولاړ شي وای تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پښملمی کې په وخت باندې پاسېږئ تهجد ته لپاره به وخت وي دا اودس لپاره به وخت وي او د خوړو د خوراک لپاره تاسو مناسب وخت ولرئ یو مشکل زمنګ په دغه روژاتیان ورونو خویندو کې دا وی خویند خو بیچارهګان په وخت پاسیږي رو سپیشلمه تیاری خو نارینه او نا اکثر نه زده ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر عزت الله پاک خو ته ورکړو بیا کم اجر غوي چې دا روزه تیاری دا روزه ماته تیاری څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی را پاسې چې څنګه را پاسې ګدی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې خیاغه خوري وای تاسو کوشش وکړئ په پیسلمی کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پیشلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي او د اتونه هوبجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي، کسالت لمنځلاړ شي. دویم یو نظر دا موجود ده په روژه پیشنمی کې اکثرا روژتیان چې دي یو چای جوش یا سلور پنځه ګیلاس شین چای سکي. دا په دین اتسکی چې ورځ ګرمه ده، اوګده ده، راشه چې دوه ورځې په اوګدو کې زه تګ نه شم، ولې داسې نه ده. د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې اوماده ده چې دا مدرره ده. دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي، چې دا بیا د روژه تی په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردې لامل ګرځيږي. نو وي تاسو کوشش وکړئ چې د زیات شینچی په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکړئ، او په روژه ما پیشنمی کې کوشش دا مه کوئ چې ډیر زیات د حد زیات خواړه وخورئ، په اندازه باندې خواړه، د خپل وسې مطابق خواړه، او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې په روژه ماتي کې او په پیشلمي کې وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې خوري ډیره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې ترڅنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د بختورګو ځنډنې ناروغي لري، د بختورګو تیګې لري او تیګې هم حتی غټې وي، او د دې غواغ موجود وی چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کم شي او د دوی پختورګو ته ضرر ورسیږي، یا هاغو چې د زیګر زندنې ناروغي لري، تور زیړې لري، یا د زیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت خنوي. کور دلته بیا همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي، د هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، د هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت خو او د روژې په نیو سره د د پختورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسې دروژه نیولې شي، خو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د د بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملما وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا azadiradio.org. مهروی دا خبرونه هم دلته پات رسیږي. زله پامن
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.